دا مشال ډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند تاسو د مشال ډیو زنګړو پرونو ته وګستئ. دې غړي کې به تاسو د شاعر متی الله قریشی د ژوند او کار په اړه باندې د هغه د شعر په اړه باندې د شاعرانو او پوهانو نظر ووري.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږستي تاسو ته معلومه ده چې د زنو وجوهاتو لکبل منګه تاسو لپاره لوړان دي خبرونه سبتو. نو په دې غړي کې به تاسو واوري چې متولا قریشی د پښتو په رومانوي شاعرانو کې په خاص توګه د غزل په حواله حقدار شاعر دي. ځینی کرکتونکو ورته د پښتو غزل سنگار ویلې دي. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری ورته د پښتو داغ وهل ویل. خو اوسنۍ لیکوالانو او کرکتونکو د متی الله قریشی کار او زیار ته ډیر پام نه دی کړی. هغه په خپل ژوند د شاعرۍ څلور کتابونه چاپ کړي وو خو په ادبي غونډو او محفلونو کې به یې ډیر ګډون نه کولو. هغه یو لولپوړی دولتي چارواکی وو. په اسلام آباد کې د وفاقي ایډیشنل سیکرټری په حیث دنده ترسره کوله. له متقاعد کېدو یا ریټایر کېدو وروسته هم په بنو کې خپل کلی سورانی ته د تلو په ځای په اسلام آباد کې پاتې شو. نور تفصیل د اسلام آباد خبریال راشد خټک راکوي.
متی الله قریشی د غزل په حواله په پښتو ادب کې د شلمې پېړۍ د وروستۍ نیمایې یو سرګند او لوړ نوم دی. خو له بده مرغه نه په ژوند او نه له مرګه پس د پښتو کرکتو تونکو او سړنکارانو خغه عمر توجه ورته کړی ده. د سمره قدر چې دا رومانوي شاعر حقدار دی. متی الله قریشی لډیر کم عمرې څخه ډیر پوخ غزل لیکلو. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شنواری هم د غزل ستاینه کړې ده او د هغه وخت په ادبي محفلونو کې هم غزل ستایل شوی دی. خو چې کله نه هغه د زده کړو وخت ختم شوی او عملی ژوند یې پیل کړی دی نو د نقدانو او عام اولس له توجه محروم شوی دی. ځینې لیکوالان د متی الله قریشی لوړ دولتي چوکۍ او ځینې نور په اسلام آباد کې اوسېدل د دې رویې علتونه ګڼي. خو بعضې لیکوال ولان دا هم وای چې د هغه خپل مزاج داسې و چې یوازې اوسېدل یې خوښېدل. حالانکه شعر یې دومره خوندور دی چې د ښوونځي په وختونو کې د هغه یو کتاب رامبیل چمبیل لږ ډیر ټول ماته یاد وو. نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل د متی الله قریشی د زیږون زده کړو او شاعرۍ په هکله مشال رډیو ته وویل.
گل د رخسار چې د آشنا په وچېدو کې نه وي، خدای دا سچل دی اوس می اوخ کې په لیمو کې نه وي، سلګۍ وهل په محبت کې د وصال زیرې وي، د سحر زیرې تل د شمې په سلګو کې نه وي، تا قتل ما تا او ما تا تا نور میں حصو نوے بان بسوئی خبر چی پزلو کی نوی اس پر لے دستا شی جس پر لے ستا دا خایست غوال ما گلون خوند کلی پا کمسو کی پا شملو کی نوی مونگ دا گلونو پزے زلون لار کی کی خوال ورتا بیا بسوئی چی خلاص پلی ونو کی نوی نہ اندیخنے نہ وسوسیشتا چھ تراغ لی اشنا دغا سی زنہ دس پر لی پا ورز و شپو کی نوی دا انتظار پشپا میں دیر ورز گل کلی اشنا چھ را درمی چرشپا ہم پا وطو کی نوی دا دا متی الله قریشی مرحوم یو مختصر غزلو چھ ما تاسو تا واورا والو او تاسو کا پدے مختصر غزل باندے غور وکھے سو چکے نو دا غزل بیخی دا غزل لگا ٹھول لوازمات پر رکھوی چے کم دا غزل استاذانو دا غزل دا پارا ٹھاکلی دی دا قریشی پا حق لا چے منگ خبری کوو چے قریشی سے وہ تعلق دا بنو سر دے او پکا نرل سوا پندتا لیخ کی ذکی دلے دے د پېښور پوهنتون نه په اقتصادیاتو کې شپاړسم کړی و، سمو دا لیکچرر هم پاتې شوی و، او بیا یې د مقابلې امتحان سی سی اس امتحان د کامیابۍ نه پس په وفاقي دارالخلافه اسلام آباد کې سیکشن افسر وټاکلی شو او تر وفاقي سیکتر پورې ترقی وکړه. هم هلته د خپل ملازمت نه پنشنی شو او بیا هم خپل کلی ته بنو ته رانغې، بلکې په اسلام آباد کې مشتو هم هلته وفات شو، الله دې وبخي. ښاغلی مطیع الله قریشي نظم سره سره کله نقله نثر به هم لیکلو، ولی په ادبي دنیا کې د یو ښه غزل گو شاعر په حیث شهرت لري. د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری د ده د غزل په خاصه توګه ذکر کړی دی، او د ده شمارې د پښتو ژبې په خو غزل گو شاعرانو کې کړی دی. دا یو حقیقت هم دی، موصوف چې خپل غزل ته کوم خواږه ورکړي دي، هغه په پښتو غزل کې ډېر کم په نظر راځي. د خیال ندرت، د مضمون افرنی، د ده د غزل نښې نښانې دي. ډېر شعرونه یې د سهل ممتنع ژوندي مثالونه دي. د ښاغلي کوریشي د غزل یو کمال دا هم دی چې دې کې روایتي مضمون هم بیانوي، نو په داسې اندازې وړاندې کوي چې هغه بیخي نوې ښکاري. دا د یو لوی شاعر د فن معراج وي چې هغه ټکیو ته نوې معنی ورکړي، او چې کومې تجربې وکړي هغه په راتلونکي وخت کې د ادب روایتونه وګرځي. ښاغلی مطیع الله قریشي نه یوازې د ټکیو جادوګر دی، بلکې هغه چې د خپل فن په زور مړو ټکیو کې کوم زور اچوي او کوم مطلب ورنه وباسي، هغه یوه قدرتي ورکړه ده. او دا څوک ښوونځیو او یا پوهنتونونو نه نشي ترلاسه کولی.
د مطیع الله قریشي د ډېر شهرت نه موندلو په اړه د هغه ملګري لیکوال او شاعر حیران خټک مشال رډیو ته وویل،
حقیقت هم دغه دی چې کوشي صاحب څومره لوی شاعر دی، څومره خدمات دي، دومره دی په پښتو ادب کې معروف دی، او د دې ګڼ وجوهات دي. یو بنیادي وجه دا دی چې کوشي صاحب یو خاده نشین گوشه نشین انسان و، حالانکه هغه یو اسټبلشمنټ کې په غټه چوکۍ دی، خو دې باوجود هم دا دنیا درې چل نه ورته، حقیقت خدا دی. زه ورسره ډېر یو زمانه کې زما ډېر ملاقاتونه ورسره کېدل. څه شي صاحب بس د ناوې په شان بغلې ناست، اته پوس به در نه زه ورنه وکړو، خبر جواب به زر کو کړي. څه شي صاحب د خپل طرف نه دا خبر آغاز نه دا چا سره کړی دا نه په چا نه زونه دي کړی دي نه په چا مزه وین دي کړی. او تاسو ته پته ده دا ادب دنیا چې ده کې دا لایک بدل لایک او کمنټس کې بدلی کمنټس کې اور کې دا راځل بدل دنیا را چې ته ته مولا وای خو هغه بدل ته حاجی وای کوشي سر نه چاته مولا وای او نه زړه ته چا حاجی وای. بل نظر چې په پښتو ادب کې دا بلاخ کې زرای دي کې پاغي دا یو مخصوص مکتبه فکر لیکوال او یا پوهانو قبضہ را روان دے کاروبار دے ٹی وی دے نو کوشی سے داغی فکر خاون نو داغی فکر سا چسے وہ کم شاعر کم لکوار داغی دا فکر سا رمو مصلت نو دیا نو آغی اخبر و دانو تو نیز دینا پیزن اپیدی نو بل سبب یہ داغاو او دریم سبب پی دو باخر دام گی دی شی چی کوشی سے بگر چی کازی و کلام شاعر ہو دیر اخکول شاعری کرے را دیر نوی نوی فیالاتی خپل شهر کې ذکر دي. خو دا ټول شیزه دا رومانی وو، دی دا جهاد جنان په غم کې دومره ډوب وو چې زه ته دا جهان غمونه چې ورته هیڅ وو خپل ذات کې د خپل ذات په ګنبد کې هغه ټول ورمدیوال پاتې شوی دی، او په دې ګنبد کې نه نه ټول خبرې د جانان سره کړي دي، د جهان نه بې پروا پاتې شوی دی. نو په ادب کې خو دې سیستم اهمیت خلک ورکوي، نقادان ورکوي چې د شعر یا د دې لیک یا د دې نوښتې چې دي د ژوند سره څومره تعلق دی. نو زما خیال دی چې کوشي صاحب د شاعرۍ د عمومي ژوند سره تاسو په خپله خبره کې د بغاوت ټکم استعمال کړی. کوشي صاحب بغاوت چېرته یو نیم شعر داسې دی چې په هغې باندې ګمان وشي چې هغه ټولنیز مسله چېرته چلنې ده، ټولنیز احساس اظهار یې کړی دی. نور خو مجموعي طور باندې هغه شاعري داخلي کرب شاعري ده، شاید په دې وجه هم هغه نظرانداز شوي وي. هغه په شاعرۍ کې دا زما خیال کې د موضوعاتو تنوع نشته چې په یو وخت باندې زه ډېر موضوعات ډیسکس کړي وي. لکه یو ټایم کې ما ته وویل چې د کتاب باندې لیکل وکړه زما باندې، نو زه بیا پریشان شوم ډېر باید چې زه څه وکړم. مسلسل د په شاعری کې دوا ځله موضوعات چې دی هغه تکراریږي کنه نو زما خیر یو جرام کېږي
د مشال رډیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو دراتا سووره دا اوس بیا د متی الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو کرکتون کې او شاعر سکندر خان سکندر د متی الله قریشی د ادبی تړون او کارونو په حق له مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
د متی الله قریشی ادبی تعلق د پښتو ادبی ټولنې بنو سره او زمونږ د ټول بنو ادبی لارښود طاهر کلچوی شاګرد و. هسې خو د موصوف سلور شعری مجموعې په منظر عام راغلی دي چې په هغو کې د ټولو نه مشهور کتاب رمبیل چامبیل دی چې څنګه د کتاب نوم خوږ دی، همداسې د دغه کتاب ټوله شاعري هم خوږه نرمه پسته او روانه ده. در اصل دا د موصوف دویم کتاب، اولنی کتاب یې ارمانونه و چې د طالب علمۍ په زمانه کې چې کله دی په پېښور کې ایم اے کولا هغه وخت دا کتاب د چاپ کړی و. دریم کتاب یې ملی نغمې گلم خونه کاڼی زړونه د موصوف څلورم او اخیری کتاب دی.
د چرسدا ادبی تحریک صدر طیب الله خان د متی الله قریشی د کلام د ځانګړنو په اړه مشال رډیو ته وویل.
در واخات قریشی صاحب قلم کلامونه خو بلها ځانګړنې لري. دا غوی د غزل، عشق او رنگینی و د تشبیهات او استعارو او ترکیبونو ځانګړې رنگ و. کم چې د حمزه صاحب غونتی د غزل بابا قریشی صاحب ته د پښتو په داغ ویلو باندې مجبوره کړې و. یوه ځانګړنه د کلام دا هم ده چې که موږ وګورو نو په یوه قافیه په یو ردیف باندې د قریشی صاحب بلها کلامونه موږ ته وړاندې راځي، خو په هغې کې کمال دا شوی وي چې وزن بهر قافیه ردیف د دې کلامونو یو شان وي، خو موضوعات یې ډېر خواره واره وي. او که داسې د ځانګړنو په لړ کې د دې شاعرۍ داسې مو یو لنډ غونته کې جاج اخلو، په دغه لړ کې که موږ عاشقانه شیرونو ته وګورو نو داسې شیرونه وړاندې راځي چې په مرګ مې هم در نه اظهار د محبت ونه شو، نه رانږدې شوې نه دې اوښکې په کفن ورېدې. بیا هم که په دغه لړ کې د عارفانه کلامونو رنګ ګورو نو د امید او هیلو ډک او په ساینسي مشاهدو باندې سنبال دا قسمه شیرونه هم لري. ستا د دیدن د فیض عام نه ناامید نه یمه، زرې ته نه ګورې تابانې شي چې نور ته رسي. که شوخي او رنګونی یې ګورو، او دغه شوخي او رنگینی زما په خیال د قریشی صاحب د کلامونو یو داسې ځانګړنه ده چې بیخي د دې نورو نه جدا کړی دی. نو داسې قسم شیرونه په هغې کې وړاندې راځي چې ما یې اننګو ته تشبیه ورکړه د ګلاب سره، سره شول غوسې اننګو ګلونه ونیول، او وګورئ د ښکلو صحبت څه ښکلی اثر لري، پیغلو چې په سر کړي لوپټو ګلونه ونیول. یوه ځانګړنه یې دا هم ده چې کله د خپل سیمه ییز ستوري په شعر کې راوړي نو هغه داسې په هنر باندې کارولي چې د نورو سیمو خلک هم ترې د دوی د دې خپلې سیمې لکه بنو کرک یا لکی مروت غوندې خوندونه واخلي او نورو خلکو ته هم دا ناشنانې لګي. زه د مثال په طور یو دوه شعرونه تاسو سره شریکومه چې د دیدن وریځو دې له ما نه دومره کرکه وکړه، په بنی ګل یې ورېدلو په دکن ورېدې، او یا دا چې ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، وی سوای پوی مې نه شوه هغه جل په ژبه. اوس بنی ګل او جل او داسې نور توري که موږ د اشنغر خلک واورو نو په عام حالت کې دا موږ ته ډېر ناشنا ښکاري، خو ولې قریشی صاحب دغه توري هم په داسې هنر او داسې کمال باندې کارولي چې ما لکه دا کلامونه کتلي دي نو زه په جلم پوه شوی یم او په بنی ګلم پوه شوی یم چې لکه دا د بنو د خوا شا او یا د بنو خلک چې دي نو د مینې نه بنی ته بنو ته بنی ګل وایي، یا جل چې موږ جینۍ وایو او دغه خلک ورته جل وایي. قریشی صاحب داسې قسمه بلها ځانګړنې لري.
لیکوال او شاعر دلباسنی مشال رډیو ته وویل چې متی الله قریشی یو پوخ مسلمان او پښتون لیکوال و.
که د متی الله قریشی صاحب د شخصیت باره کې زمانه تپوس کوي نو زه به په مختصرو ټکو کې تاته دا ووایم چې که په دې موجوده وخت کې څوک وایي چې یاره یو سوچا پښتون او مسلمان، دا دوه ټکي په هغه ډېر برابر راتلل، پښتون هم او مسلمان هم، او د مسلمانۍ چې څومره تقاضې وې هغه ټولې پوره کولې. ډېر د اخلاقو یو نمونه سړی و، ډېر نرم مزاجه سړی و، بل دا چې ډېر ملنګ طبیعته سړی و، باوجود د دې چې هغه په سرکار کې په غټو غټو پوستونو باندې پاتې شوی، خو د نوکری یا د هغه لوی عهدو هېڅ نشه د هغه په سر کې نه وه، بالکل د ملنګانو غشن طبیعت، ډېر ملنګ طبیعته سړی و. او پاتې شاعري شوه نه، شاعري خو د هغه چې ما څونه لوستې ده او یا اورېدلې ده نو ډېره بهترینه، ډېره مزېداره، د خپل وخت وخت په وخت پکې هغه د غمې جانان سره سره د غمې دوران هم ځای په ځای ذکر کړی دی، خو هغه هم ډېر ښه په شاعرانه انداز کې سپوره شاعري نه وه. بعضې شاعري چې ده بیخي سیاسي نارابازي شي، بعضې شاعري داسې چې هغه ته سوچ کوې نو هغه خبره چې روزی چې د غم جانان په زمرہ کې راځي او خبره طرف تم خبره دي چې د غم دوران په زمرہ کې راځي. په دغه دوانو موضوعات او شعر ویل مو او ډېر نرم او پستل یې جګه ډېر خوږ خوږ شعر چې ستا وی چې بالکل سړی اوري وي واقعي دا شعر دی نو هغه داسې شاعري کړې وه او ډېره بھرپوره شاعري کړې وه. د شاعر د بنو په خاوره باندې زما په خیال چې دومره شاعران ډېر داسې تیر شوي دي نورم مشرانو کې دغه په انځولو کې خو د ده په شان پستا روانه خواږه او د حالاتو مطابق او بالکل چې زړه ته کوزېږي داسې شاعري ډېرو کمو کسانو کړې څنګه چې متحده کوشش صاحب کړې.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو. سندره تاسو واوریده. اوس بیا د متیولا قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو.
په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس د کرکتون کو لخوا د متی الله قریشي د نظر انداز کولو لاملونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
تر څو د قریشي صاحب د نظر انداز کېدو خبره ده نو په دې کې زما خیال دی دوه عوامل کار کوي. یو په خپله د دوی چې کوم حدود کېدلو قریشي صاحب صرف اسلام آباد پورې محدود وو، ادبي مجلسونو کې به شرکت نه کولو. بل دا خبره وه چې دوی د ژوند زیاتره برخه د ملازمت سره تړلې وه. دوی یو غټ سرکاري افسر وو نو په دې حواله هم دوی مصروف وو د خپل کلام د اشاعت خاص کر رسالو کې د دې اهتمام به نه کولو. درېیمه خبره دا وه چې څنکه عمومي طور چې زمونږ پښتنو کې څوک داسې سرکاري افسر وي چې خاص د سی ایس ایف د ساتنې افسر وي نو هغه په ډېرو حوالو داسې تخلیقي حواله شهرت نه مومي، او خاص کر بیا چې کوم داسې زمونږ لیکونکي نقادان دي هغه داسې توجه نه ورکوي، کنه بوجوه توجه نه ورکوي. بله دا خبره ده چې زمونږ چې کوم نقادان دي دا هغوی بې توجهي هم ده، دا هغوی غفلت هم دی. اوس هم که مونږ د پښتو تنقید په حواله سوچ وکړو نو مونږ سره داسې د پښتو ریګولر نقاد څوک نه دی پاتې شوی. د پښتو د غزل یې د یو روایت په تور تجزیه کړی وي. داسې نقاد نه خو موږ سره د کوشي صاحب په دور کې موجود وو. بلکې زه خو به دا ووایم چې که زه د پاکستان په سطح خبره کوم، د حمزه صاحب نه ونیسه تر نن وخت پورې داسې نقاد موږ نه لرو چې باقاعده د تنقید کار ته تنقید ویلی وي، او په آزادانه او ذمه دارانه بنیاد یې د پښتو چې کوم غزل دی د هغې تجزیه کړی وي، یا پښتو چې کوم ناول دی هغې تجزیه کړی وي، یا ورسره افسانه یا نور اصناف. داسې نقاد بدبختۍ سره موږ تر اوسه نه لرو، حالانکه داسې نقاد پکار وي چې د پښتو د ټول غزل چې کوم یو غزلیا روایت وي کلاسیک نواخلو تر نن دمه هغه ټول پیش نظر وي، هغه چې کوم داسې شاعران وي چې د غزل روح یې بدل کړي، د غزل روح یې بدل کړي چې دوی د هغوی تجزیه وکړي. داسې نقادان موږ سره نشته، حقیقت دغه دی. د هغې خپل وجوه دي چې زموږ د نقادانو چې کوم هغه د مطالعې چې کوم سلسلې دي، د مطالعې چې کوم دایرې دي هغه محدودې دي. اوس خو موږ ګورو چې داسې نقادان موږ سره موجود دي چې د جدید ترین تنقید چې کوم دی، یا ما با جدید تنقید دی، یا نور چې کوم ما با جدید ډسپلن دی، یا تناظرات یا غیر دوی مخې ته دي. خو بیا هم دلته لږ د ډلبندۍ مسله ده. هر څوک کوشش دا کوي د خپلو ملګرو یو قسم په هغې په حواله خپل تنقید مخ ته راوړي، حالانکه په کار وه چې په درسې به الفو ډېر کار شوی خو نه دی شوی. تاسو ته پته ده لکه زمونږ گزارش دغه دی چې هغه شاعران چې څوک هم دي، هغه که قریشي صاحب دی که بل دی، چې یو انفرادیت لري د فن په حواله، د فکر په حواله، د اسلوب په حواله، او غزل خلکو ته رسېدلې وي، خلکو ته رسولې وي، نو باید چې د هغوی پلټنه وشي. نو د قریشي صاحب په حواله هم زما خیال دی دا یو دوه درې عوامل کار کوي. اوس خو چونکه د دوی کتابونه هم نایاب شوي دي، بهرحال بیا یو کتاب خو راغلی دی، هغه کې د دوی کوم پخوانی کلام دی هغه هم پکې شامل دی. د کتاب نوم یې دی ګل مخونه کہانی زړونه. قریشي صاحب زما د خیال دی د دوی خاندان هم پکې لاس دی، دوی نه دي کړي چې د قریشي صاحب کلامونه یا کتابونه خلکو ته ورسي.
لیکوال او شاعر احساس خټک د متی الله قریشي د کلام او شخصیت په حق له د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه.
یعنی باوجود د دې چې د دنیا پاک خو سیتلو باندې په غوښته چوکې څوکې باندې کار کړه، او هغه باوجود هم پته کې هغه خپل بلندي یا د خپل هغه عاجزي د مجلسینو په افسرانو زما ډېره کتلې ده، خو پته کې ډېره زیاته وه. عاجزه انسان و، ډېر ښکلی انسان و، تازه شعرونه به زړه ته لکه کوزېدل، او ډېر په ساده الفاظو کې به ډېر ښکلې ښکلې ډېر ښکلې غږې. او د یو ما ته رایادېږي چې ډېر مې وګرځو یار ته پسندي لاس، اوس مې کېښوده ناکامه په زړګي لاس، او خدایا څنګه مرور جانان په خلا کړم، نه مې پښو ته نه مې زنې ته پرېږدي لاس، او څوک به څنګه ډډګي رنه د مظلوم کړي د ظالم شي، نه د مات او نه زخمي لاس، او ښه پوهېږم ستا له دامه وتی نه شم، خو مجبور سړی په هر لوري وهي لاس، او اوس دې یاد کړه را سره چې تخ نه وینې، اوس مې زخم د زړه څه نه څه زغمي لا، او قریشي لایق د نام نه د انعام دی، تا له نه ښایي چې زي در نه خالي لاس. نو که دې غزل ته اصول شي کو په ساده الفاظو کې ډېرې ښکلې ښکلې لکه خیالونه ورکړي، ښکلي انځورونه ورکړي دي، خصوصي توګه چې اوس دې یاد کړه را سره چې تخ نه وینې، اوس مې زخم د زړه څه نه څه زغمي لا. نو ډېر ښکلی شاعر وو، ډېر ښه شخصیت یې درلودو، ډېر غټ کار یې کړی دی، او پاتې دنیا کې او تاسو نه هم مننه کوو چې داسې خلک موږ خو په پښتو ادبي سوسایټۍ کې په ژوندون ورته درناوی ورکړی و. تاسو چې کوم دا لړۍ شروع کړې ده د مشال روډ د دېم ستاینه کوو چې دا زموږ د پښتو ادبي تاریخ سمبالوي او ورسره ورسره د دې خلکو یادګیرنه او خلکو ته ورپېژنې. نو دا ډېر غټ کار کوی ستاسو دغه ګام چې دا ستاینه ور دی.
د ژبې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د متی الله قریشي په شان د جنوبي سیمو ډېرو نورو شاعرانو ته هم د هغوی د کار او زیار په اندازه توجه نه ده ورکړل شوې.
جنوبي اضلاع سره تعلق چې سا هم لرلی دی که د قریشي صاحب دی یا د دوی نه غټ شاعران هم دي لکه در صاحب، مجذوب صاحب، منتظر بیټنی صاحب، سیال صاحب، دا دومره غټ کسان دي خو چونکې وروسته پاتې علاقې سره تعلق ساتي نو دې وجه باندې پاتې دي. سیمه چې دا په ثقافتي حواله، په اقتصادي حواله، د سیاسي هلو ځلو په حواله هم، مطلب دا چې د پېښور، د کوټې یا داسې غټ ښارونه چې کم دي د هغې نه ډېره لرې پرته ده. چېرته چې ټي وي مرکز وي یا دې سره سره اخبارونه وي یا دې سره سره رسالې وي یا مطلب ده چې د ریډیو پروګرامونه وي، نو تاسو ته پته ده چې دې ځای نه هلته تک کول دا ډېره مشکله خبره ده زموږ کسانو ته، او بیا د هغې ځای نه بلنې هم نه راځي. په دې کې تاسو ته پته ده چې زموږ معاشره به حیثیت مجموعي ډېره وروستو پاتې ده، نو هغه د میرر خیال هم نه ساتي. اگر چې دا داسې کسانو چې دا باید په کار وچ دا بلل شوي وای، خو دې ته د ټي وي یا د ریډیو یا د اخبار کسانو نو دوی څه توجه نه ده ورکړې. نو دا خو داسې عوامل دي چې هغه د نورو کسانو سره مشترک دي، خو څه داسې خصوصیات هم دا سړی زموږ خدای بخښلی قریشي صاحب هم لري چې هغه لکه دوی په خپله باندې یو خوشلای شاعر خو و، او دینه بعد الله پاک د دوی په طبیعت کښې د شعر زمینه برابره کړې وه او ډېر خوشلی شاعري کړې ده. لکه سلور کتابونه راوړل دا څه معمولي خبره نه ده. شعري مجموعه مطلب ده چې چاپ دي باقاعده په وقتاً فوقتاً مختلفو وختونو کې، خو دوی په خپله باندې هم که چېوي په ژوند باندې تاسو نظر واچوئ نو تاسو ته به ډېر کم معلوم شي چې قریشي صاحب چې کم دی هغه چېرته سیمینار ته تللی دی، شاید بللی شوی هم نه وي، خو مطلب ده چې دوی دا کوشش هم نه دی کړی، یا مطلب ده چې دوی چېرته کانفرنس ته تللي وي یا ورکشاپ ته تللي وي یا نورو مطلب داسې ادبي هلو ځلو چې دوی حصه اخیستې وي، داسې دا هم په ریکارډ باندې به دا ډېر کم راځي. ځوانۍ عمر کې چې دوی کله ډېر کم عمر کې وو نو بیا په هغه وخت کښې کېدای شي تللي، خو وروستو بیا دوی ځان ته لکه داسې گوشانشین غوندې پاتې شوي دي، لکه دې سیزونو کې دلچسپي هم نه ده اخیستې. دا یو داسې فیکټر دی چې دوی په دې حواله وروستو پاتې راوسي. دویمه حواله یوه بله هم ده چې هغه د دې نه هم غټه ده، هغه دا ده چې بیسیکلي قریشي صاحب چې کوم دی هغه یو د حسن پرست شاعر، د مینې، محبت او د رومان شاعر پاتې شوی ده. نو هغه چونکې د مختلفو پارټیو سره یا د سیاسي ګوندونو سره د هغوی تعلق کم پاتې شوی دی، نو دارنګ ورته پروجکشن هم نه دی میلاو شوی.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمکو او سندره اورو.
سبا سر مطلب نن خو ملک پوی کا سبا سر مطلب شیخ دد داسی خطا سر مطلب شیخ دد داسی خطا سر مطلب وای چ تو بے تار واس مطلب وای چ تو بے تار واس مطلب
اندرا تاسو اوریدا اوس بیا د متیو الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. خو پروفیسر اسیر منګل د متیو الله قریشی لوړه دولتي چوکۍ د هغه د ادبی غونډو او محفلونو نه د لرې پاتې کېدو علت وګڼلو.
تر سو پورې خټک صاحب ستاسو دا سوال چې قریشی مرحوم سره د ډېرې ښې شاعرې په ولس کې مشهور ولې نه شو، د دې ډېر وجوهات دي. یوه وجه خو یې زما په خیال د ده هغه سرکاري نوکری وه چې هغه ډېر حساس وا، او د ده په اوږو د سرکار کمې درنې ذمورې وې، د هغې سر ته رسولو له قبله ده ته وخت ډېر کم ملاوېدو. ګنې زړه د ده هم کېدو، ادبي بنډارونه یې خوښ وو، او بیا د بنو علمي او ادبي محفلونه، د بنو مازدیګرې، دا خو داسې ځایونه دي چې د فن او هنر خاوندان په خپله دې طرف ته راښکي. ولې د ده مجبوری وي چې کله به ورسره څوک میلاو شول نو هغه ته به د ده دې مجبوریو اندازه لګېده. زما ورسره ډېر زیات لیده کاته خو نه دي شوي، ولې د یو څو ادبي ناستو کې ورسره شریک شوی وم. یو ورځ د پی ټي وي یوه علمي او ادبي ناسته د نامتو صوفي شاعر طاهر قلاچوي او د محمدین مقید په یاد کې کېده چې زه او متی الله قریشی مرحوم شریک وو، او هغه چې کم هغلته چې د کمې مدللې خبرې په دې دوو شاعرانو وکړي، او ما واورېدې یقینا چې ډېر ډېر عالم فاضل شخصیت وو، او په خپل کلاسیک او په جدید ادب یې ډېر زیات عبور لرلو. او د دې پر د دې چې موږ دا کم پروګرام کړی و، ما خیال دی دا به هغه څه وخت یو ادبي پروګرام وو چې محترم مجید الله خلیل صاحب به کولو او کمپیرینګ پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم په هر حال چې کله به ور سره زمال دل قتل کې د نو ډیر خبر ملاوي دو د حد نه سیوا نرم دل او خوش مزاج سړی او الله تعالی دې درجات بلند کی په ګوري نوشا
سکندر خان سکندر مشال ریډیو ته ول چې دا سم ده چې متی الله قریشی تنهایی پسند او کمګو انسان وو خو د دې باوجود د هغه شهرت کم نه دی
وخت کموند قریشی و پخته کینه د پختو د غزل خان سره کله هم چې د متی الله قریشی ذکر کیږي نو د غزل د یو منفرد غزل منفرد رومانی غزل په حق لا بدد نوم ارومارو یادیگی در دیر کم عمر نا متی الله قریشی زن خلق وای چې متی الله قریشی دوم رضیات اغه شهرت د تنه د مندل شوی سومره چې د حق یا سومره لوړ د غزل معیارو خو چې څنګه د عادتو تنهایی پسندی نو اغه به وجود د شهرت څخه کم نو یعنی په پښتونخوا کې په مقامی ساته بنو کې خو ډیر زیات مشهور او په ټوله پښتونخوا کې نو د غزل په حوالہ هر چا ته رسیدلې ده کله چې دی په بنو کې و هلکو نو هغه وخت د شاعری پخه شاعری وا غزل یې ډیر پوخ او کله به چې د تنقیدی ټولنې مجلسونه کېدل هغه مجلسونه چې دی به په قسمت خان سندرغاړي باندې کیسټ کولې هغه سپیشل کیسټ چرته کال په کال باندې یو پروګرام کوو نو په هغه کې به چې کله قسمت خان د متی الله قریشی غزل وې نو د قسمت خان انداز به بدل شو یعنی جوته پته به لګېده چې قسمت خان د قریشی غزل بل قسم په شوق وې نو موږ ته به اندازه ولګېده چې دې په سبب یا د قریشی غزل وې نو قسمت خان ته هم پتا وا چې د معیار څه دی دغه ډیر زیات غزل مشهور دی خو یو پکې دا هم وو د غم تازه تازه ازغي د زړه په سر ماتوم څومره په ښکلې طریقه د ګل نظر ماتوم متی الله قریشی رستو بیا د پېښور پوهنتون نه په ایم اے اکنامکس کې داخله واخیسته او هلته پېښور پوهنتون کې چې کله د اکنامکس کې ایم اے وکړه نو هلته د ریسرچ آفیسر په توګه وګمارلې شه او سموده چې دلته تیر کړه نو بیا ورپسې د اکنامکس لیکچرار برتی شو په ګورنمنت کالج نوشهره کې سو وخت تیر کړ هغه نه پس یې په 1968 کې د سی ایس ایس امتحان پاس کړ او دا سیکشن افسر په توګه د وګمارلې شه هم هغه وخت نه چې کله د سیکشن افسر برتی شو نو د پلا مخه اسلام آباد طرف ته وکړه او ډیر زیات وخت یې په اسلام آباد کې تیر کړ تر پینشن پورې طالبان چې په 2015 کې پینشن شوې ده او پینشن نه پاس یالتا په اسلام آباد کې په خاص توګه اختیار کړه خو د دوی داسې طبیعت و چې هلته هم نن سبا د سوشل میډیا دور ده هلته هم ما په ادبي پروګرامونو کې ډیر کم لیدلې ده یو څو ځله به مې په اکیډمي ادبیات کې لیدلې چې دی راغلی یالتا مشاعره کې او یو ځل د حیران سه په بیٹک کې پروګرام او پاغه کې ناس په نظر راځي نو د دې چې کوم طبیعت و تنهایی پسندي نو دا د دې شی تقاضا نشي کولی چې یعنی دې د دومره زیات شهرت عمومي په مقابله کې د هغه شاعرانو چې کوم کسان لرې لرې په مشاعرو پسې ځي د مشاعرو محفلونه اټینډ کوي نجی او سرکاري پروګرامونه سیمینارونه ته ځي نو دا خبرې په هغه کې نه وې قریشی صاحب کې نه وې قریشی صاحب خو به خپل غزل هم ډېر په مشکله ویلی شه خو د هغې به وجود هغه د لوړې پایې د غزل شاعر وو
حیران خټک مشال رډیو ته ویل چې متی الله قریشی ډیر درون او حیاناک انسان وو او ډیرې لګې خبرې به کولې
قریشی ډیر کو درون حیاناک انسان وو هغه په محفل کې ناستو او په مې تنها وو محفل سره به شریک دو ګډون به نه کول هغه په خپل فکر کې مصروف وو کله به ښکاره چې قریشی دلته کې به موجود دی نو ګډون به نه کوو په مجلس کې به هغه ګډېدو هر څومره په مختلفو ټاپکو موضوعاتو به خبرې کېدې خو قریشی صاحب بغلې ناست وو هغه به په هغې کې ځان نه شریکو که تا به تپوس نه وکړو نو جواب به یې درکړو په خپله به یو څیز یو بحث نه انیشیټ کړو ټول عمر دغسې کې بد پاتې شوی په آخر وختونو کې مرسره بیره شوی وو زما کور کې مشاعره ورته هم راغلی وو دا کسان ډېر راغلي وو نو د وفات نه څه موده مخکې خبر ده نو تر اخره پورې بالکل چپ چاپ ناست وو صرف یې خپل دوه غزل وویل دا هغه کتاب نه دغه غزل او نور هغه گفت نه وکړو دومره راته وویل د ملګرو ته وویل هغې وویل چې هغه کور ودانه وفات شوی وه او دی ډېر زیات متاثر وو د ملګرو وویل چې زما د کور ور لپاره اجتماعي دعا مغفرت وکړي قریشی صاحب ته دې یو دلچسپه خبره ده چې دا خو ډېر په ینګ ایج کې په ځوانۍ کې شاعري شروع کړي واپس یې ته کې دی تر لري او په بده باندې به محفل کې بده شریکو دغه بخر کو دغه غزل ته واسه ته ته کو ساتره او دغه په دې ته واقعاتو په پورا خو خدو مسله دا چې کوشي سه بخپل غزل په سټیج نه شوی دا به خپل غزل او لزم کې وو نسوین کې بلو اثر یې ګل اثر چې اثر یې ګل اثر خو دې یو به کې دې ښه شاعر دې خو څه خو انسان او دې دې ټول سیفتی پاره شي را دغه ته کولاتي سه بالکل هغه خیر اوس نو هغه به د غزل ورته جوړي کوشي سه خپل غزل په خپل نه شو اخیرا پاتې څه دا غته دا یو دغه پاتې شوی ډېر مخلص انسان ډېر دیانتدار انسان او ډېر په ټول پورا پښتون په ټول پورا مسلمان د خلکو نه ګیری وي خصوصا د بوتو د ملګرو نه ګیری وي خو هغه ګیری دا څه دی چې په کوشي سه کې تکبر وو یا غرور وو پکې چې څوک به ورغه خلک ملګرتیا به ورکوله خو دا و چې د ګپ نه وو او خلک غواړي ګپ نه چې په ما داسې هغه خو غوړه ساته زیات ګپ غواړي څنګه وایي کوشي سه په سوتیال مختلفو هغه په دغه خلک ګیری مو او د ګیری خو د ملګرو خو نه بدل به واخیستو ځکه چې کوشي سه وفات شو نو چا ورو دا ودو چې کوشي سه وفات شوی دوی ته خدای په دومره توفیق هم ورکړو چې دا دې په یاد کې یو پروګرام کړی
طیب الله خان د مطیع الله قریشي سره د خپلو لیدلو کتلو او د هغه د خوینو په حق له مشال رډیو ته ویل
د قریشي صاحب سره خو تر څو چې زما یادیږي نو آخري ناستې پاستې چې څومره هم شوی وي راشد جان نو ما ته یو ځای ورسره شوی وي او تر څو چې ما ته یادیږي نو زما خیال دی چې آخري لیدل شوی و نو ما ته یو ځای وو که د شخصیت خبرې کوو نو قریشي صاحب داسې شخصیت و چې یو خو د هغه په لیدو باندې به د یو خوشحالۍ او یو کیف احساس کېده چیلت به شاید دا و چې ډېر زیات مینه ناک او شفیق انسان و بل د قریشي صاحب د شخصیت نمات دا احساس بم کې د چې زما دا خیال دی چې لوی شاعر او لوی لیکوال چې وینو داغه شخصیت هم لوی وي او د قریشي صاحب هم شخصیت چې دی نو هغه لوی شخصیت و احساس به کېده داغه د ناستې نه ډېر خاکسار او ډېر ملنګ خو یا غونته کې سړی و عالم فاضل خو خاموشته به و ډېر زیات خبرې به ډېرې نه کولې چې پوښتنه به ته وکړه نو هم داسې اکثر به ډېر مختصر جواب کو زما یو دغه دا دی چې لکه یا ورته عادت ویلی شو یا مجبوری ویلی شو چې زه د خاکساری نه د دې عاجزۍ نه ډیر زیات متاثره کیږم د علم نه متاثره کیږم نو دغه ټول خویونه چې دي دا د قریشي صاحب په وجود کې یو ځای شوي چې ډیر عالم سړی و روحانی سړی و او نورانی غونته کې سړی و خو دغه د عاجزۍ او خاکساری هم دا د ملنګۍ پکړی راجیبه غونته کې خویونه چې سړی ته بدا احساس کې د چې دا ډیر ملنګ واج سړی دی اعلان کې تاسو ته پته و چې په سرکاري وظیفه کې یو ډیر لوی سړی پاتې شوی خو هغه دغه په شخصیت باندې هیڅ صدقه نه وکړي هغه خاکساری پکې قائم و بل دا خبره چې کردار د تزاد نډیر پاک زما دا خیال دی چې لوی شخصیتونه چې دي د دوی په کردار کې هغه او گفتار کې هغه تزاد نه وي نو د قریشي صاحب په کردار او گفتار کې هم تزاد نه و پاک سړی او الله پاک دې جنتونه نصیب کړي الله دې وبخي
د مطیع الله قریشي د شاعرانه مقام په حق لا د وی پښتنې په جواب کې جاوید احساس مشال رډیو ته ویل
شلم صدی چې کوم آخري منظمانه ده د دې او بیا د یوشتمې صدی چې کوم د ابتدایي لسیزه ده د دې یو ډېر اهم شاندار شاعر و د دوی اصل چې کوم یو کریډیټ دی هغه دا و د قریشي صاحب د غزل په بنیادی مزاج پوه و قریشي صاحب ته د غزل بنیادی نفسیات معلوم و دا وجه وه چې د دوی سونه مجمع راغلې دي سونه هم شاعري ده هغه ټوله د غزل د مزاج مطابق چلېدلې ده یو خدا خبره موږ ته پیش نظر ستل پکار دی بره دا خبره چې دوی د شروع نه 1900 تر اخره رسه تر خپل هدف د غزل چې کوم معیار دی د شعرونو چې کوم معیار دی هغه برقرار ساتلی دی لکه د دوی په شاعري کې داسې نشته چې یو شعر به ډېر پست وي بل به ډېر بلند وي هغه د میر متعلق یو چا ویلي دي چې بغایت پست بغایت بلند نو دا خبره د قریشي صاحب سره نشته دوی ترو اوټ کوشش کړی دی چې د غزل معیار برقرار وساتي او په دې کې کامیاب شوی هم دی درېمه خبره دا چې قریشي صاحب ټول عمر ترو اوټ د مینه او رومان شاعر پاتې شوی دی د مینه مختلف نفسیات دوی چیرلې دي د رومان مختلف متعلقات دوی د پښتو د غزل برخه کړی دي بلکې که زه دا وایم نو شاید غلطه بنوي چې د حمزه صاحب او عبدالرؤف زاهد صاحب او دغسې در صاحب او ګران صاحب او سره دوه نور د دینه پس کڅوک د غزل په بنیادی مزاج پویدل هغه قریشی صاحب او کڅوک د مینې په مزاج پویدل د مینې په حوالہ چې کوم بنیادی نفسیات دي دا غي کوم تقدس ته دا غي کوم ژورتیا دا کڅوک پویدل نظم د خیال دی جاغه قریشی صاحب سره ما خبره ده د قریشی صاحب په غزل کې ډیره زیات روانه ده د قریشی صاحب ټول مصرې تاسو غری ډیره زیاتی برجسته دي ویلو کې هیڅ رکاوټ نه جوړوي یو ځواني ده پکې ډیر تازه ترین مصری لري لکه د دوی یو ډیر مشهور غزل دی چې ګیله مې نشته که خپل کور کلی کال نه لرم ګیله مې دا ده چې سرستا په زنګانه نه لرم که هر څو خپل کلی لرم خو چې تا نه لرم که چې ټول بدن لرم خو پکې زړه نه لرم ته په ما کړې داسې ستم لکه چې زړه نه لرې زه ستا ظلمونه داسې وړم لکه چې خوله نه لرم او قریشي نن یې د محفل نه داسې ورټلم لکه چې زه خو بېخي حق د ژوندانه نه لرم ټول شعرونه وګوره کنه او داسې د دوی نور شعرونه ډېره زیاته تیزي لري برجستګي لري روان لاری زبا زر بیا ارزو کوم چې دا حمزه صاحب نه پس کوم ګور چې د چا په غزل کې ډیره برجستګی دا ډیره رواني دا زما د خیال چې دا قریشی صاحب نو مزاخلم دا غوي چې کوم غزل دی سومران شعرونه دی دا غي ټولو کې یو مخصوص رواني دا یو تیز رواني دا او دا وجه دا چې د دوی شعرونو کې ډیر زیات تاثیر دی یعنی د دوی په شعرونو کې کوم تاثیر دی وسر دی دا غي په شاه هم یو خو د دوی کوم بنیادی مزاج دی د غزل د مزاج په دا کار کوي او سره سره د دوی مصرو کې کوم رواني دا برجستګي دا غوم کار کوي صدرومه خبره دا زمونږ مخې ته ده چې د دوی په غزل کې ډیره زیاته شوخی ده هغه د مینې شوخی هغه ځواني هغه ناز انداز هغه رومان دا د دوی د شاعرۍ برخه ده بل هم خبره دا زمونږ مخې ته ده چې د دوی شاعرۍ د شوخی سره سره پختګي هم لري یعنی کله کله داسې وشي کنه چې یو شاعر شوخی خو لري او پختګي نه لري بل شاعر څنګه پختګي خو وي خو شوخی نه وي نه د دوی سره د دواړو سیزونو د دواړو عناصر موجود دي یو مکمل شوخ شاعر هم دی او سره سره یو پورا پوخ شاعر هم دی
د دې پښتنې په جواب کې چې مطیع الله قریشی صرف غزلونه لیکلي دي که نظمونه هم لیکلي دي ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته ویل
دوی نظمونه هم لیکلي دي خو زما خیال دی چې دوی چې کم د نظمونو کم معیار دی د دې چې کم سټنډرډ دی هغه د دوی غزل په مقابله کې د دوهمې درجه دی یو خو د غزل شاعر د تاسو بالکل سوال چې کم دی ډیر واضح دی اگر چې د دوی چې کم اولنۍ شعري مجموعه ده ارمانونه نو پاغې کښې مطلب ده چې نظمونه هم شته دارنګې دوی ملي سندرې هم لیکلې دي نو د خودی باوجود د ده د شهرت علت یا د دو د شهرت وجه چې کومه ده هغه د دوی غزل دی نو د دوی غزل ځانګړنې چې دي هغه د یو کلاسیکي چې کوم غزل دی او د هغې چې کوم مطلب دا دی چې کلاسیکي په هغه معنا کښې خو نه لکه موږ چې خوشحال بابا په اخلو نه خو لکه دا علی خان بابا چې کوم موږ اخلو یا دې سره سره عبدالحمید بابا چې کوم موږ اخلو چې هغه په هغې کې هم مختلف مکتب فکر دی چې کوم زمونږ کلاسیکي غزل دی داسې هم شته چې ملي کې هرمانان او هر قسم موضوعات پکښې مخ ته راځي خو داسې هم شته چې صرف حسن او عشق دې طرف ته توجه زیاته کړې ده او په هغې کې مطلب ده چې که د کمال درجې ته رسېدلي دي نو موږ که وګورو د ارواحشاد قریشی صاحب غزل کله وګورو نو هغه د هغې طبقې سره د هغې ټولګي سره تعلق ساتي چې کوم د موضوع په حواله سره صرف د حسن او عشق او د مینې او محبت او د دې نه راټوکېدلي یا د دې نه رازېږېدلي چې کوم موضوعات دي معاملات دي د هغوی طرف ته دوی چې کوم د غزل دی هغه مطلب ده دی چې د دوی د شهرت باعث ګرځېدلی دی نو داسې نه ده د مینه او محبت داسې یو قسم سپکاوی یا کموالی نه ګڼم چې یو سړی خپل ټوله توجه خپل ټول دیان خپل ټول فکر چې کوم دی هغه رومانی کیفیاتو احساساتو جذباتو خواهشاتو دې سیزونو ته مختص کړي نه دا یوه ځانله دنیا ده او ټول قسم مطلب ده چې ټوله زندگی که څوک ورته وقف کړي بیا هم د دې کیفیاتو او بیا مطلب ده چې دا کیفیاتو څرګندونه او د دې احساساتو په مختلفو پیرا کې پیرایه کې راوړله نو مطلب ده چې دا داسې خبره ده چې په دې باندې که سړی ټول عمر سر وخوري بیا هم مطلب ده چې د دې حق نشي ادا کېدی نو زما خیال دی چې قریشی صاحب چې کوم دی هغه د مینې محبت او د حسن او د عشق د دې شاعر دی. نو په دې حواله سره کوموږ د دوی یو قسم پیر او مرشد چې کوم دی چې دلته په بنو چې کوم بنیادی د ادب تیژه چې دا هغه ایشه ده طاهر کلاچی صاحب د هغې دوی مرید پاتې شوي دي. نو هغه هم چونکه هغې سره خو د حقیقت چې کوم مختلف ڈائمینشنز دی لکه تصوف هغه سره هم هغوی ډېره کلکه رشته لرله. خو دوی چې کوم اگر چې د دوی چې کوم بیک گراؤنډ دی د خاندان د فیملی نو هغه خو عالمان و اخوندان و او د دوی پلار چې کوم و هغه یو عالم دین و. خو دوی دومره واضح پرایک شه تصوف طرف ته تللي نه دي. داسې شواهد به ضرور د دوی په شاعري کې وي چې هغه به لکه د خپل پیر و مرشد طاهر کلاچوي صاحب غوندې د المجاز و کنترة الحقیقه نو دې پوړیو باندې به هلته د حقیقت طرف ته اشارې هم وي یا به مطلب چې واضح بیان هم وي. خو دا ډیره کمه ده. بنیادی طور باندې دوی د مجازي چې کوم حسن دی د مجازي چې کوم عشق دی د دوی مختلف رنگونه او د دې مختلف مظهرونه او د دې مختلف ډایمنشن د کسراوړي دي.
د متی الله قریشي د شهرت په حق لا سکندر خان سکندر خپل دلیل مشال رډیو ته داسې ویلو.
سومره د شهرت مندلې ده په دا کې دوه خبرې شاملې دي. یو د د بهر څوک منی زکه چې دا د منلو دی دا خبره د منلو ده او خلک دې طرف ته توجه ورکوي د دوه ده. او بل د د فن زور یعنی په د کې د فن کې زور هم شتا او پکې نو فن هم په خلکو ځان منی. نو دا خبره دا هیرولو نه ده چې یعنی دی د فن په زور نه دی ختلې دی. دا چې څومره دی اوس شهرت موندلې دی او خلکو ته یاد دی خاصو خلکو ته چې کوم زړه شاعران دي که ډېر د نوي کول کې هم هغه شاعران چې کوم پېښور کې پاتې کیږي او زیات تعلق یې د ادبي دنیا سره دی د کتاب سره دی دا مشاعرو سره دی نو هغه خلک اوس هم ښه په ښکارا ډول پیژني. په بنو کې خو د شهرت له ډېره کمه ځایه موندلې او ما د قسمت خان خبره هم وکړه چې ده په حقله دا غدا رائے وا چکلے لیدلے لیدلے نو دا حمزہ بابا یعنی دا بڑیر دا پخ عمر شاعر وی زکہ چ دا دا غزل چ دے اغا پوختے خو چ دا کلا متی اللہ قریشی ولید چ اغا لا برتن اوم نشن نوش نشوی نو دے حیران ش چ یارا دا ہو عمر نہ ډیر کم دے نو دا د شاعری چ واغه حمزہ بابا هم ستایلی دا لنڈ خبر ادا چ قریشی اغا نوم دے چ سمرا وخت ریگی سمرا د د شاعری زړیږي نو دومره به متی الله قریشی نور ځوانېږي ځکه چې فنکار نمري.
متی الله قریشی په 16 ستمبر کال 2022 کې په اسلام آباد کې په حق ورسېدو او هم په اسلام آباد کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
قدم لاندی میں سرد پاؤں